تشریف ببره صفی جان، مایکه به شما تسلیم میکنم.
دیر مننه کن فرشتنگه استری مشه. وقت با افغانستان که ده سهار اته بجه شوی. په دغه پروګرام کې اوري چې نن په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکچیان د سولې په تړاو باندې جدي خبرې پیلوي. هغه څه چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ژمنه کړې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی ده. بخښنی نړیوال سازمان یو چارواکی زمان سلطانی په افغانستان کې د جګړې لښکرو لوریو غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې هم د رسنیو همکاران یا خبریالان وژلي دي. او د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې دا شوي چې کرملین ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې یو پټ دفتر جوړ کړی دی. پوره خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې لښکرو لوري غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. دغه سازمان د جنوبی آسیا یو څیړونکي زمان سلطانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل اداره یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښمنه ده.
امیدوار هستیم که
هیلمن یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي مرګ ژوبلې د ختمېدو سبب شي.
پروسته کې د افغانستان متحدانو ویلي پر ملکیانو ظالمانه حمله په واقعیت کې د افغانستان د سولې پر پروسه حمله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ ترڅنګ د امریکا، د متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، استرالیا او کاناډا سفارتونو د ناټو د استازولۍ ترڅنګ هدف یې وژنې په کلکه غندلي. د دغو هدف یې وژنو په لړ کې د نومبر په 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی ووژل شو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې هم د رسنیو همکاران یا خبریالان وژلي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند دواخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه شبکه چې د صمد روحاني او د اجمل نقشبندي عاملونو همدغه شبکو الیاس دایی په شهادت باندې رسولی دي، موږ تثبیت کړی ده او ډېر ژر به د قانون منګولو ته وسپارو.
ترجمان او درسنیو همکار اجمل نقشبندی په 2001 میلادی کال او خبریال عبدالصمد روحانی په 2008 کال په هلمند کې وژل شو. کسام خغلی مینپال په مشخص ډول ونه ویل چې د محمد الیاس دایی په وژنه کې څوک لاس لري، خو تر دې مخکې ځینو امنیتي چارواکو د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نایت ویلي وو په دې تړاو د طالبانو یو مهم غړی نیول شوی. محمد الیاس دایی د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شو. د افغانستان د مالی وزارت وایي په ګمرکونو کې د کمیشن کاری د لغوه کولو پریکړه د اداري فساد د مخنیوي لپاره شوې ده. د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
دغه فیصله د افغانستان کابینه د مالی وزارت په وړاندیز وکړله او امیدوار یو چې د کمیشن کارانو په منځوړلو باندې د فساد سره په مبارزه کې مهم او مثبت تغییر راشي او تجار خپل وکولی شي هغه سهولات چې مالی وزارت په ګمرکاتو کې رامنځته شوي د هغه نه مستقیما استفاده وکړي او د اموالو په تی مراحل کې هم ښهوالی راشي، شفافیت پکې راشي.
راپورونه وایي که څه هم د افغانستان په قوانینو کې د کمیشن کارانو موجودیت قانوني بڼه نه درلوده، خو دوی په 1983 کال کې کاري جوازونه اخیستي وو. دوی د پیسو په بدل کې د تجارانو مالونه په ګمرکاتو کې پروسس کول. د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې ادعا شوې چې کرملین ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې یو پټ دفتر جوړ کړی دی. د پروجیکټ آنلاین خپرونې د راپور له مخې پوتین په وروستیو میاشتو کې بیا بیا او په پټه دغه دفتر کارولی دی. د دې خپرونې پرونی راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی، خو پکې راغلي چې د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف خبرونې ته د پښتنو له ځواب ویلو ډډه کړې ده. بلې آنلاین خبرونې ډیلی سټورم بیا د پیسکوف خبرې راخیستې چې دغه راپور یې د خندا وړ بللی او رد کړی دی. خبرونې د کرملین د ویاند په حواله لیکلي پوتین په موسکو کې کار کوي او کله کله په کاري سفرونو وځي. آذربایجان د کرونا ویروس د مثبت پیښو زیاتې دو له کبله د قرنټین موده وغځوله او د خلکو پر راتګ محدودیتونه سخت کړل. د کرونا ویروس په وړاندې د حکومت لخوا ګمارل شوې ډلې پرون سهشنبه وویل قرنټین د جنوري تر 1 تمدید شو. دې ډلې په یوه اعلامیه کې وویل پر پلازمینه باکو او ګڼو نورو مهمو ښارګوټو به ټول بند یا لاکډاون حاکم وي. په آذربایجان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,450,000 او 1,250 او د مړو شمیر 1,143 تنه ثبت شوی دی. د فوټبال مینوالو ته هم یو خبر لرو. بیګا شپه د اروپا د اتلانو لیګ په یوه سیالۍ کې یوونتوس د بارسلونا په وړاندې بریا خپله کړه. یوونتوس 3-0 د لا لیګا نهمه لوبډله بارسلونا ماته کړه. په دې لوبه کې چې د بارسلونا په کوربتوب په کمپ ناو کې وشوله یوونتوس وکولی شول د کریستیانو رونالدو د دوو پینالټي ګولونو په مټ او همدارنګه د ویست مکینی په یو ګول سره 3-0 د بارسلونا په وړاندې بریا خپله کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولی شئ د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو .com کې د خبرونه ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچیانو غواړي چې د اوربند ټینګښت په اړه باندې جدي بحثونه وکړي، ځکه چې دا سازمان د ملکیانو په مرګ ژوبله اندېښمن دی.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښمن یو. هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو د ختمېدو سبب سي.
د امنیست انټرنیشنل د جنوبي آسیا یو مسؤول زمان سلطانی و. په دغه پروګرام کې به د فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په اړه هم یو مفصل راپور درته خپور کړو. عام افغانان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه څه وایي؟
متاسفانه د تیرو شلو کالو په دې خوا اداري فساد زموږ په هیواد کې یو پیشه ګرځېدلې ده او زموږ په ژوند چې متاسفانه ډېر بد اغېز کړی دی.
د لوی پکتیا د ځنغوزو یا جلغوزو سوداګر وایي چې د دغې میوې د قیمت بې ثباتی دوی تاواني کړي دي. د خوست د والی ویان بیا وایي د جلغوزو د پروسس او همدارنګه د ساتلو لپاره هڅې کیږي.
په خوست کې د جلغوزو لپاره سړه خونه موجوده نه ده، خو د سوداګرو سره په دې برخه کې همکار یو او د پروسس لپاره موږ په صنعتي پارک کې فابریکې په نظر کې نیولې دي.
په فرانسه کې د 14 کسانو د محاکمې په اړه هم درته راپور لرو چې د ځینو کارتونستانو په وژلو باندې تورن شوي دي. او د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اورېدونکو نیزه خبرونه خبره کړو. بیا هم ښه راغلی رازو لومړی مطلب ته. د امنیست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له دولت او طالبانو غواړي چې د ملکیانو د ژوند د ژغورلو لپاره د اوربند وکړي او د ملکیانو ژوند ته دې پام وکړي. دغه سازمان یو مسؤول زمان سلطانی ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د ملکیانو ډېرې مرګ ژوبلې دا سازمان جدي اندېښمن کړی دی. تمه کېږي چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي نن په قطر کې مهم او جدي بحثونه پیل کړي. دوی په افغانستان کې د 19 جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي. په دې اړه صالح محمد صالح ریپورت جوړ کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکی د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکو هیاتونو غواړي چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي ختمولو او په افغانستان کې د اوربند ټینګولو ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان د جنوبي اسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښمن یو. هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو د ختمېدو سبب سي. موږ په مشخص ډول د شخړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي.
د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي نن چهارشنبه په قطر کې هغه خبرې پیلوي چې د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په خبره جدي او مهمې دي. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې وویل د مذاکره کوونکو ترمنځ به هغه بحثونه مطرح سي چې د خلکو غوښتنه منعکسوي، لکه د اوربان موضوع. ښاغلی عبدالله د شنبې په ورځ د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې په پرانیز غونډه کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ وباله. د افغانستان د حکومت ترڅنګ ځینې نورو هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو په افغانستان کې د اوربند ټینګولو غوښتنه کړې وه. خو په واشنګټن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي طالبان په څو دلایلو اوربند ته غاړه نه ږدي.
طالبان فکر کوي چې دوی خپلو اهدافو ته ډیر نږدې شوي، لکه د امریکانو وتل د افغانستان څخه او طالبان را ګرځېدل افغانستان ته. د دې په خاطر دوی نه غواړي چې دغه فرصت د لاسه ورکړي. که چېرته دوی اوربند وکړي نو دوی به د خپلو اهدافو نه ډیر لرې پاتې شي.
ملګرو ملتونو د اکتوبر میاشتې پر 8مه په خپل یو راپور کې ویلي وو په افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم سوی. د دغه سازمان په خبره د جنوري میاشتې له لومړۍ د سپتمبر تر 10مې په افغانستان کې د جګړو له کبله تر 2000 ډیر ملکیان وژل سوي او تر 3800 زیات نور چپین سوي دي. وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د تاوتریخوالی او ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو عاملان افغان او بهرني ځواکونه بللي وو. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره په خپلو کې د فبروري پر 9مه موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دسمبر پر 4مه په یوه آنلاین امنیتي غونډه کې ویلي وو په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه سطحه د منلو نه ده. که څه هم له طالبانو په وار وار د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه سوي، خو په افغانستان کې د دوی حملې ختمې سوي نه دي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
قطر کې د سولې د جدي خبرو په اړه مو راپور واورید. ورزو غزنی ته هلته یو شاعر او سندرغاړي د وینو د تویولو او د ځوانانو د وژلو د مخنیوي لپاره یو سندره جوړه کړې ده. غزنی هغه ولایت دی چې دلته بل هر ځای زیاتې وینې توی شوې دي او څو واره د خونړیو جګړو شاهد پاتې شوی دی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور جوړ کړی.
موسیقي د مینې عاطفي او خوند اخیستلو ږغ، خو دغه خوږ ږغ چې شعر ورسره مل سي بڼه، رنګ، پیغام او موخه بدلوي، بیل او ځانګړی انداز خپلوي. د دې سندرې د شعر او موسیقۍ پیغام دا هغه غوښتنه ده چې د هیواد ډیری خلک یې کوي، خو غزنی هغه ولایت دی چې دلته د عامو خلکو ترڅنګ شاعران او سندرغاړي هم د وینو تویولو د مخنیوي غوښتنه کوي. شاعر هم د غزنی او سندرغاړي هم د غزنی، مجید قرار او محمد ګل کرباغی. غزنی دلته تر نورو زیاتې وینې توی سوي. هر ورځ د ځوانانو جنازې پورته کیږي او خلک په ویر اخته دي، نو ځکه دلته خلک له هرې لارې د وینو تویولو او د ځوانانو د وژلو د مخنیوي غوښتنه کوي. دلته هم شاعر او هم سندرغاړی د شعر او موسیقي له لارې په هیواد کې د وینو تویولو د مخنیوي غږ کوي. د دې شعر شاعر چې په شعر کې هر فکر او احساس بیان کړی، پیغام یې ښکاره دی. خو د دې سندرې سندرغاړی بیا وایي
له دې څخه زما مراد داسې له جنګ نفرت او د ځوانانو وینو تویول بل چې نور د بدبختي د خدای له دې وطن ورکه کې په همدې خاطر مې دا سندره وویل چې څو د هغه خلک چې جنګ کوي هغه خلک چې جنګ خوښي سترغو ترغوګه دا سندره ورسي او سوله راسي دې وطن ته.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ځوانان او روڼان دي په خواله رسنیو او د دې ترڅنګ په ډیری مجلسونو کې د دغه سندرې د پیغام ترڅنګ د شاعر او سندرغاړي د احساسات او هنر ستاینه کوي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. ورزو کابل ته د ارګ یو شمیر کارکوونکي د یو نوی کوډ نه د استفادې په برخه کې د ځینو خبرو شوو راپورونو په اړه باندې خبرګونونه ښودلي. دوی ویلي دي چې د شخصي اهدافو لپاره پیسې نه دي کارولي. د اطلاعات روس په نوم یوې ورځپاڼې یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي ولسمشر او مخکینی اجرایه رئیس د یو نویم کوډ څخه د شخصي اهدافو لپاره استفاده کړې. رحمت الله افغان دغه راپور جزئیات وړاندې کوي.
په ار کې یو شمیر کارکونکو هغه تورونه رد کړي چې ګوندې له یو نوي کوډ نه چې ورنه د استفادې واک یوازې له ولسمشر سره دی دوی د شخصي اهدافو لپاره استفاده کړې ده. یو نوي کوډ نه د استفادې واک یوازې د ولسمشر دی چې په بیړنیو حالاتو کې ورنه استفاده کیږي. خو د ولسمشر غنی د ولسمشرۍ په تیر دور کې چې اجرایه ریاست یې درلود اجرایه رئیس ته هم د استفادې واک ورکړل سوی و. د ولسمشر بیان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي لومړی خو دا رقمه نه دی ترلاسه کړی او له واقعیت لرې خبره ده. د کور کرایه مې چې د اصولو له مخې د حکومت او کور د خاوند ترمنځ رسمي تړون سوی له هغې کمه ده کوم چې په اړه یې ویل سوي دي. ښاغلي صدیقي د دوشنبې په ورځ هم یوې خبري غونډې ته وویل په دې اړه خپور کړي راپور کې د دې ترڅنګ چې دقت ته پام نه دی سوی په خبره یې یو شمیر مشخص کسان پکې په نښه سوي دي. د ولسمشر فرهنګي سلاحکار شاه حسین مرتضوي هم دا رد کړي چې ګوندې له دې کوډې پیسې اخیستې وې او په خپل فیسبوک پاڼه یې لیکلي کوم رقم چې په راپور کې یادونه سوې د فرهنګي مشاوریت په کارکوونکو پورې اړه لري. او د ولسمشر بل سلاحکار وحید عمر هم دا راپور رد کړی دی. دا راپور چې د اطلاعات روس په نوم یوې ورځپاڼې خپور کړی پکې راغلی چې په 1998 کال کې له یو نوي کوډ نه له 2 میلیاردو زیاتې افغانۍ د موټرو د کورونو د کرایو د کارکوونکو د امتیازاتو او د دفتر د لګښت په نوم ویستل سوي دي. د دې ورځپاڼې د لیکوالو ډلې مشر الیاس نواندیش ټینګار کوي چې دا راپور سم دی او سرچینې یې کره دي.
زمونږ هدف د دغه راپور له جوړولو دا و چې وښیو له یو نوي کوډ څخه څنګه استفاده شوې هغه کوډ چې د عامې بودیجې یوه برخه ده. تاسې وینئ چې له دغه کوډ نه د شخصي اهدافو لپاره ولسمشر او د پخواني اجرایه رئیس ته نږدې کسانو استفاده کړې.
خو ورځپاڼه ورته د فساد نوم نه ورکوي. له یادې ورځپاڼې پرته تر اوسه بلې کومې خپلواکې سرچینې دغه راپور نه دی تایید کړی. د افغانستان ولسي جرګې ویلي دي چې دا موضوع څېړي. د دغه جرګې د منشي مرستیال حجت الله خیردمن د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی خپل د بودیجې کمیسون ته دنده سپارلې چې د دې موضوع په اړه څېړنه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
له القاعده سره د طالبانو د اړیکو تر شا ګډه ایدیالوژي او د جګړې په ډګر کې د لسیزو ملاتړ تر سرلیک لاندې سټارز اند سټرایپس ورسپانې د دغو دواړو ډلو اړیکو ته کتنه کړې او لیکي کله چې طالبانو او د امریکا متحدو ایالتونو د تیرې فبروري په میاشت کې موافقه نهایي کوله د طالبانو مشران له القاعده سره په منظم ډول په تماس کې وو. د دغې موافقې په اړه یې ورسره مشوره کوله او ډاډ یې ورکاوه چې ورسره به خیانت ونه کړي. ورځپاڼې دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د څارونکو له قوله کړې دي. د طالبانو پخواني والي عبدالسلام حنیفي چې له 2001 کال وروسته له طالبانو بیل شوی خو له جګپوړو مشرانو سره تر اوسه اړیکې پالي وایي القاعده طالبان د خبرو لپاره روزلی وو. سټارز اند سټرایپس د ملګرو ملتونو د افغان چارواکو او د طالبانو د پخوانیو او اوسنیو غړو له قوله لیک چې ویلي دي، له دې سره سره چې طالبانو د سولې د تړون د یو شرط په توګه له القاعده سره د خپلو اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې، خو د دغو دواړو ډلو ترمنځ فعاله همغږي تر نن ورځې دوام لري. د ورځپاڼې په لیکنه له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو ژمنه د امریکا لپاره مهمه، ځکه ده چې بیا دا هیواد د هغو ډلو په خوندي ځای بدل نه شي چې پر امریکا د بریدونو نیت لري. سټارز اند سټرایپس په دې لیکنه کې وړاندې دي یو افغان امنیتي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه دی په ډاګه شوی څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي دي، له کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 په دوحه کې موافقه لاسلیک شوې، القاعده په افغانستان کې لا فعاله شوې. د طالبانو مشرانو ته پرله پسې مشورې ورکوي، غړي د هیواد ګوټ ګوټ ته سفرونه کوي ترڅو د طالبانو د سیمه ییزو قوماندانانو ملاتړ راجلب کړي. خاغلی حنیفی بیا ویلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ دغه ژور تړاو چې څو لسیزې مخکې اساسي ښودل شوی نه ماتېدونکی دی. ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده د ځواک په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په استناد لیکلي چې په دې هیواد کې د طالبانو د وسلوالو شمیر ښایي له 55,000 نه تر 50,000 پورې وي، خو القاعده چې د غړو شمیر په ټوله نړۍ کې 2,000 ښودل شوی، اټکل کېږي چې په افغانستان کې به د غړو شمیر د 400-600 ترمنځ وي. اندریو واتکینز چې د نړیوالو کړکیچونو له ټولنې سره د افغانستان د څیړونکو په توګه کار کوي وایي که طالبان غواړي چې په افغانستان کې د یو مشروع ځواک په توګه دولت جوړ کړي، هغه څه چې مخکې له درې زیاتو هیوادونو په رسمیت نه و پېژندلی، نو به دې ته اړتیا ولري چې نړۍ ته دا وښيي چې د نړیوال تروریزم په اړه د اندېښنو په لرې کولو کې جدي دي. نوموړی وایي د طالبانو له مشرتابه به غوښتل کېږي چې د نړیوالې ټولنې او هغو طالبانو د راضي کولو لپاره چې له القاعده سره د اړیکو په ساتلو شک کوي په افغانستان کې د دې ډلې په وړاندې مشخص اقدام وکړي. د واتکینز په وینا دا یوه واقعي ستونزه ده او دی ډاډه نه دی چې د طالبانو مشرانو به تر اوسه دا جاج اخیستی وي چې په دې برخه کې څه ډول روغه جوړه یا سازش وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب اداره یونیسف د ښوونځیو د ماشومانو د زده کړې پر بهیر د کووید-19 ناروغۍ د ناوړه اغیزو د دوام په وړاندې خبرداری ورکوي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې پرون سیشن به یې خپره کړي، له دولتونو غوښتي چې د ښوونځیو بیرته پرانستلو ته لومړیتوب ورکړي او ټول هغه اقدامات وکړي چې په نتیجه کې د درسي خونو د خوندیتوب مسله یقیني کېدای شي او هم په ملي کچه د ښوونځیو له تړلو ډډه وکړي. یونیسف په افغانستان کې د ښوونې پر بهیر د کورونا د خپرې شوې وبا د اغیز په اړه لیکي. په دې هیواد کې چې له مخکې 3,000,000 ماشومان له ښوونځي بهر پاتې وو، د کووید-19 ناروغۍ له امله د ښوونځیو د تړل کېدو په نتیجه کې 5,500,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي.
د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او دغه جرم د مخنیوي نړیواله ورځ ده. سکال ملګری ملتونه دا ورځ یو ځل بیا د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اوربند له عمومي غوښتنې سره یو ځای یادوي. په دې مناسبت نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې اوري.
نسل وژنه یا جینوساید له څلورو نړیوالو پیژندل شوو جنایتونو څخه یو دی. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلې د 1946 میلادي کال د ډسمبر په 11 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه جنایت نړیوال جرم وباله. د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او سزا کنوانسیون د بشري حقونو په برخه کې لومړنی کنوانسیون دی چې ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې 2 کاله مخکې تصویب کړ. دا دې کنوانسیون په دویمه ماده کې د نسل وژنې په اړه ویل شوي، نسل وژنه په ډله ییزه توګه د یوې ډلې وژلو ته چې د ملي، قومي، نژادي یا مذهبي ډلې د ټولې یا یوې برخې د له منځه وړلو په هدف وشي ویل کېږي. د نسل وژنې په اړه همدارنګه ویل شوي چې د یوې ډلې د غړو وژل، د یوې ډلې غړو ته جسمي یا روحي زیان رسول، له نامناسبې فضا سره د یوې ډلې مخ کول چې هغه یې د ټولې جسمي قوې یا یوې برخې د له منځه تلو لامل شي، د یوې ډلې د تولید او تناسل د مخنیوي په هدف د تحمیلي اقداماتو ترسره کول، او دغه شان په اجباري ډول د یوې ډلې ماشومان بلې ډلې ته انتقالول هم جینوسایډ ګڼل کېدای شي. دغه راز د دغه کنوانسیون په لومړۍ ماده کې راغلي چې غړي دولتونه دا مني چې په سوله یا هم جنگ کې ټول وژنه یو نړیوال جنایت دی او ژمنه کوي چې د دې جرم مخه به نیسي او ترسره کوونکو ته به یې سزا ورکوي. دغه کنوانسیون په 1955 کال کې د جنوري په 12 نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري د اجرا وړ وبلل شو او تر 1995 میلادي کال پورې 102 هیوادونو غړیتوب خپل کړ. دا دغه کنوانسیون د پنځمې مادې له مخې غړي دولتونه به په خپل قانون جوړونکو بنسټونو کې د وسنی کنوانسیون مقررې تصویبوي چې دا دغه کنوانسیون پلي کېدو ته زمینه برابره کړي. افغانستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د جګړو تود ډګر دی. دې جګړو ډېر کله خونړۍ بڼه لرله او په بېلابېلو نومونو او تړاوونو پکې وژل شوي. دلته دا پوښتنه شته چې آیا د افغانستان په جګړو کې داسې جنایات شوي چې نسل وژنه وبلل شي؟ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان کې د نسل وژنې په اړه هیڅ کومه داسې مشخصه پیښه نه ده ثبت کړې او په وینا یې د نسل وژنې د پیژندنې لپاره پیچلو څېړنو ته اړتیا ده. خو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال د کورنیو جګړو پر مهال په ځانګړي ډول په کابل کې وروستیو پیښو ته په اشارې ازادي راډیو ته ویلي چې دا د نسل وژنې له مواردو څخه ګڼل کېدای شي.
په تېرو څلوېښت کلونو کې یوازې په هغه وختونو کې چې کله داخلي جنګونه په افغانستان کې شروع شول چې موږ یو ښه مثال کابل راوړلی شو، په کابل کې مختلف قومونه د مختلفو قومونو پورې کابل تقسیم شولو، یو ځای پښتون د هزاره منطقې ته نښتل، کلا بړو هلته وژل کېدلو، هزاره به د پښتون مناطقو ته نښتلل، ساحو ته نښتلل، هلته به هزاره وژل کېدلو، تاجک به هم حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو، ازبک حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو.
خو د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ازادي راډیو ته وویل هغه جرمونه چې په افغانستان کې شوي لکه د ملکي مرګ ژوبلې، ډله ییزې وژنې او برمته کولو دا بشري جنایات دي او نسل وژنې نه شو بللی. د میرمن سمر په خبره په افغانستان کې د نسل وژنې په ځانګړي ډول په وروستیو څلورو لسیزو کې د دا ډول پیښو پیژندل پراخو او مسلکي څېړنو ته اړتیا لري.
در رابطه با نسل کشی ما فکر میکنم که یک تحقیقات جدی در افغانستان نیاز است. یعنی هر کس هم
د نسل وژنې په اړه د ما په نظر په افغانستان کې جدي څېړنو ته اړتیا ده. هر څوک نسي کولای چې د نسل وژنې او اړخونو په اړه یې پرېکړه وکړي، خو په افغانستان کې چې کوم جرمونه او جنایات سوي کولای سو ورته بشري او جنګي جرمونه ووایو، په ځانګړي ډول ملکي مرګ ژوبلې، ګروګان نیول او اسیرانو او ټپیانو ته سپکاوی کول.
برمن سمر وایي نسل وژنه هغه ده چې یوه ډله خلک د دوی د قبیلې، ډلې او یا د ژبني، قومي، نژادي او مذهبي ځانګړتیا له امله ووژل شي. په نړۍ کې بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ له لوري د ارمنیانو او ځینو نورو توکمونو ډله ییزې وژنې، د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازي جرمني لخوا د شاوخوا شپږ میلیونه یهودانو په شمول تر یولس میلیونه د زیاتو انسانانو وژنې، په 1994 میلادي کال کې په رواندا او په 1995 کال کې په بوسنیا کې ډله ییزې وژنې، د داعش د وسلوالې ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د یزدیانو ډله ییز وژنه او داسې نور موارد د نسل وژنې یا جنوسایډ په توګه یاد شوي. دا دې ډله ییزو وژنو یو شمېر ملګرو ملتونو هم نسل وژنه بللې. نن به د نسل وژنې د قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو مقر د وی آنلاین غونډې کوربه وي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې ورځ د دې سازمان د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هغه وختونه تکراروي چې د کرونا وبا د پایل پر مهال د نړۍ په ټولو جګړو کې لښکېلو ډلو وخت و چې اوربند وکړي.
ازادي راډیو ته خواږیاست. اوس هم د هغه څوارلسو کسانو د محاکمې په اړه راپور درته لرو چې په فرانسه کې قاضیه مخته وړل کېږي. د فرانسې څارنوالانو د څوارلسو کسانو لپاره له 5 کلونو تر عمري بند جزا غوښتنه وکړه. ادعا کېږي دغو څوارلسو مشکوکو کسانو له هغو وسلوالو سره لاس یو کړی و چې کارتونستان یې وژلي وو. صالح محمد صالح او په دې اړه راپور.
د فرانسې څارنوالانو د دغو څوارلسو مشکوکو کسانو لپاره له 5 کلونو نیولې تر عمري قید پورې د جزا غوښتنه پرون سه شنبه وکړه. دغو کسانو ته د قید د جزا د غوښتنه د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې د هغې مهمې حملې په تړاو سوې چې په فرانسه کې د څو نورو تروریستي حملو پیلامه سوه. محکمه به په دې اړه راتلونکې اونۍ خپل حکم صادروي. د شارلی ابدو اونیز مجلې پر دفتر په هغه حمله او د یهودانو په یو مارکیټ کې د خلکو د یرغمل نیولو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي وو. د دې اونیز لخوا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد د کارټونونو خپرولو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې مسلمانان په غوسه کړي وو. په هغه حمله کې دخیل درې وړه حمله کوونکي د پولیسو په ډزو ووژل شول. په ډزو یوه پولیس افسر هم وژل شوی وه. دغه څوار لس مشکوک کسان چې په سپتمبر میاشت کې محاکمه پیل سوه په دې تورن دي چې د شرلی ابدو اونیزې پر دفتر یې حمله کوونکو او یرغمل نیونکو ته لوجستیکي امکانات برابر کړي وو. د دغو کسانو له ډلې ډیرو یې اعتراف کړی چې حمله کوونکو ته یې د وسلو، موټرو او نورو وسایلو په برابرولو کې مرسته کړې، خو دوی ویلي چې د حمله کوونکو په پلانونو نو خبر. د دغو څوارلسو کسانو له ډلې درې مشکوک کسان په غیاب کې محاکمه کیږي. څارنوالانو د ترکیې الاصله فرانسوي 15 کلن رازاد پولاد لپاره د عمري بند جزا غوښتنه کړې ده. د فرانسې څارنوالانو دوو نورو مشکوکو کسانو ته چې لا یې ځای ځایګی معلوم نه دی، یوه ته د عمري بند او بل ته د 1.5 کلونو بند جزا غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د سهار 3:30 بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د جنوبی آسیا د څانګې یو مسؤول زمان سلطانی په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. هغه دا غوښتنه داسې وخت وکړه چې تمدنن په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو لخوا د سولې په اړه باندې جدي خبرې پیل شي، هغه څه چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ژمنه کړې ده. د افغانستان جمهوری ریاستوي په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی په وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې د اجمل نقشبندي او عبدالسمد روحاني په څیر خبریالان هم وژلي دي. د افغانستان د مالی وزارت په وای په ګمرکونو کې د کمیشن کاری د لغوه کولو پریکړه د اداري فساد د مخنیوي لپاره شوې ده. د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې دا شوې چې کرملین ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې پټ دفتر جوړ کړی. کرملین دغه تور رد کړی. آذربایجان د کرونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د قرنطین موده وغځوله. د هسپانیې د بارسلونا ښار د ژو بڼ څلور زمریان په کرونا اخته شوي. او بیګا د یوونتوس لوبډلې چې پکې کریستیانو رونالدو لوبیږي د بارسلونا په وړاندې 3-0 بریا خپله کړه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دوی منی مای پیلو. لمړی خوست ورزو، البته لوی پکتیا د چالته د جلغوزو سوداګر سوي د جلغوزو کاروبار څنګه دی په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د جلغوزو یا جنغورزو سوداګر او کاروباریان وایي د زنغوزو بیې لکه د اسعارو بیې هر شیبه کته پورته کیږي چې سوداګري زیانمن کړي دي. ولی د جلغوزو بیې بې ثبات دي. پر لاملونو یې له خوست څخه احسان آریان راپور لري.
زنغوزی هغه وچه میوه چې د بایو پورته کېدل او ښکته کېدل یې لکه د ونډو د بازار هره شیبه بدلون مومي. هغوی چې د دې میوې سوداګري کوي لکه د اثارو نرخونه هره شیبه د دې میوې بدلیدونکي بیې معلوموي او بیا پرې پیر او پلور کوي. د نعیم په نوم د دې میوې یو سوداګر د زنغوزیو کاروبار د ارمان سودا بولي.
دې سودا چې دا هر وخت د ارمان سره ده. که وایي کوم لږ سیزن اسه ارمان به کې او که وایي نه کوي انشاءالله بیا به سن ارمان کې ځکه چې دا ریټ داسې مختلف غونډه دی لکه لږ لوړیږي او کله کله ټوټیږي.
خو پښتنه ده چې دغه میوه ولې لکه د نورو میوو او زیات شمېر توکو په څیر تر یوه وخته ثابت قیمت نه لري. د زنغوزیو ګڼ سوداګر او کاروباریان د پښتنې ته ورته ځواب نه لري. دوی وایي سړې خونې نشته. بهرنیو هیوادونو ته د دې میوې پر صادراتو محدودیتونه زیات دي او سخت کالي حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی چې ورسره د دې میوې قیمت د تیر کال په پرتله نیمایي ټیټ شوی او په عین حال کې بې ثباته هم دی. بارم خان زدران د زنغوزیو بل کاروباري دی. دای وایي څو ورځې وړاندې د دې میوې قیمت هغه مهال 85 پورته شو چې خلکو چین ته د دې میوې د صادرولو په اړه د هوایي پروازونو د پیلېدو تشاوزه واورېده. هغه د اوسنیو بیو پاړه راته وویل،
نن سبا خو ریټ په حال 1,00,000 روپۍ وو. اوس چې دغه تاریخ ورکړای دی چې په شلم تاریخ نه دغه پروازینه کې د وړې تیارې بیا بیرته لږ شوی د خالي او آزادو 15,000 د 1,00,000 کلدارې ده.
خدا چې چین ته د زنغوزیو هوایي دهلیز له کله راهیسې تړلی او په دې اړه رسمي معلومات څه دي چې کله به پرانیستل کیږي د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مو پوښت، خو مسؤلینو یې په تېرو شپږو ورځو کې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د زنغوزیو بې ثباته بیو یو شمېر سوداګر میلیونونه افغانۍ هم زیانمن کړي. دوی وایي تر هېر خو نور د افغان حکومت دوی له داسې سوداګرۍ وژغوري چې د نن ورځې قیمت پکې په سبا ورځ له نیمایي راښکته وي او بیا هم پورته تللی وي. سوداګر د سمز د هاوري لپاره ولاره د زنګوزیو د ساتلو لپاره د سړخونو موجودیت بولی. دوی وایي ک سړی خونی ووسی سوداګر به د میوې د خرابېدو ویره نه لري او د نرخونو د خرابۍ په صورت کې به زنګوزی وساتل شي. د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونه د افغانستان د زنګوزیو یوه لویه برخه تولیدوي. د خوست د ولی لویاند طالب منګل څخه مې د زنګوزیو د سوداګرو د سمزو د هاوري او د سړخونو د اړتیا په اړه وپوښتل. د وویل
په خوست کې د جلغوزیو لپاره سړه خونه موجوده نه ده، خو د سوداګرو سره په دې برخه کې همکار یو او د پروسس لپاره مونږ په صنعتي پارک کې فابریکې په نظر کې نیولې دي.
افغان جمهور رئیس اشرف غنی د 1990 کال د لړم په 15 نیټه چین ته د زنګوزیو د صادرولو لپاره رسمن د یو هوایي دهلیز پرانیسته وکړه.
د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ نومول شوې. له اداري فساد سره مبارزه د نړیوالې ټولنې او افغانستان یو له اساسي غوښتنو څخه ده. هغه غوښتنه چې د نږدې سلو هیوادونو او سازمانو استازو د نومبر په 24 د ژنیو په کانفرانس کې یو ځل بیا ټینګار ورباندې وکړ او د خپلو مرستو دوامې په همدې مسلې مشروط کړ. په دې اړه باندې فریبا ظاهر یو مفصل راپور جوړ کړی او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم خپور شي.
متاسفانه د تیرو شلو کالو په دې خوا اداري فساد زموږ په هیواد کې یو پیشه ګرځېدلې ده او زموږ په ژوند چې متاسفانه ډېر بد اغېز کړی دی. ځینې ځوانان لوړې زده کړې یا تحصیلات وکړي خو وظیفه نسي نیولی. لوی عامل یې دا دی چې په اداراتو کې د دوی څخه اتمی پیسې اخیستل کېږي، د پیسو په بدل کې وظیفې ورته ورکول کېږي.
فهیم بهادر د کندهار ولایت یو ځوان دی چې د اداري فساد له ناخوالو ګیله مند دی. دی وایي فساد نه یوازې د خلکو اقتصاد خرابوي بلکې له شخصیتي اړخه هم پر خلکو بې اغېز نه دی پاتې شوی.
زم د یو ځوان په صفت دا حالت څخه کړیږم او کچیرې وظیفه لاسته نه راوړم نو د کمتری احساس به کوم، د ملګرو په منځ کې به ځان داسې کم احساسوم.
د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ای ای ډی په خپل راپور کې لیکلي چې له 2002 کال راهیسې یوازې د امریکا متحده ایالاتو په غیر پوځي برخو کې له افغانستان سره شاوخوا 130 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، خو لا هم ډیری عام افغانان له بېوزلۍ او اساسي خدماتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت لري. د لوګر یو بزګر عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل
پساد خو دا ټول افغانستان پساد روان کړ. تو خدای ته د دې کړو که چې څونه پیسې راغلې په دې پیسو کې مونږ ته څه ګټه وکړله، خو نه سرکونه جوړ شو، نه پلونه جوړ شو، نه ډنډونه جوړ شو. دا سرچپه دې مونږ مشران روان دي، داسې وړ وړ ډنډونه په داسو کې جوړ شوي وای هغه دې مونږ وبوالې ایران پاکستان ته تللې. پساد خو زیاتي لکۍ نه لري.
همدا فساد له دولت څخه د خلکو د لری کېدو لوی لامل بلل کېږي. د افغانستان د مالی وزارت او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما ویلي چې د ژنیو په کانفرنس کې نړیوالو مرسته کوونکو ژمنه کړې چې په څلورو راتلونکو کلونو کې به له افغانستان سره څه باندې 1.5 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په عین وخت کې د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام یو عمده شرط د افغانستان د حکومت لخوا له فساد سره جدي مبارزه شدل سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ژنیو په کانفرنس کې پر همدې ټکي ټینګار درلود.
The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements.
د افغانستان حکومت باید د امنیت او ثبات د اساسي عناصر لپاره خپل رول تر سره کړي او هغه سیدا کار وکړي چې د افغانستان خلکې تمنه. زه د اقتصادي اصلاحاتو، د فساد د ختمولو لپاره پرېختینو هڅو، د نشه یي موادو د کارولو پرمنه کېدو، بشري حقوقو ته د درناوي، مذهبي ازادیو، د خصوصي سکتور د ملاتړ او په ځان بسیاینې په لور د ګام اخیستلو په اړه خبرې کوو.
پومپیو همدارز زیاته کړې چې واشنگتن په لیوالتیا سره پراتونکو یو کال کې په یادو برخو کې د پرمختګونو د لیدو پته مدي. اروپای ټولنې چې د راتلونکو څلور کلونو لپاره یې له افغانستان سره د څه باندې 1.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې، د فساد پر ضد د مبارزې ترڅنګ یې شه حکومتولي هم مهمه بللې ده. د نړیوال مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنري یوتا اورپیلاینن د ژنیو کانفرنس ته په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټویټر یې هم خپور کړی دی داسې ویلي:
Every government is accountable to its citizens.
هر حکومت د اقتصادي سرچینو د مدیریت په برخه کې خپل وګړو ته ځواب ویونکی دی. د فساد پر وړاندې مبارزه پر نړیواله سطحه لومړیتوب لري او اروپایي ټولنه د افغانستان د یو خواخوږي په توګه د حکومت له لورې په دې برخه کې په ځواب ویلو او شفافیت ټینګار کوي.
پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي دي؟ د افغانستان حکومت په 2014 کال کې د لندن په کنفرانس کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړوي. شپږ کاله له دې ژمنې تیر سول، خو بالاخره څو ورځې د مخه د ژنیو کنفرانس تر پیلېدو وړاندې د دې کمیسیون غړي د ولسمشر اشرف غني لخوا اعلان سول. ښاغلی غني د ولسمشر په توګه د دندې تر پیل د مخه له خلکو سره ژمنه کړې وه چې په جدي ډول به د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کوي. د ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت لا هم پر خپل ژمنی ولاړ دی.
فساد سره د مبارزې په برخه کې حکومت جدید یو ورستۍ ګام د فساد سره د مبارزې کمیسیون دی چې 15 تنه کمیشنران بلري. همدارنګه د بازرس اداره ده، د قضایي او عدلي مرکز دی، د درنو جرمونو سره د ټول هغه اقدامات چې د دې ښکارندوی کې چې حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی او عملا اقدامات کړي دي.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار څه موده وړاندې امریکایي چارواکو ته په یوه لیک کې ویلي وو چې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت کړنې اغیزمنې نه دي. په دې لیک کې راغلي چې یا د مبارزه او اصلاحات تر ډیره د غونډ په جوړېدو او د کاغذ پر مخ قواعدو په لیکلو پورې محدود پاتې شوي دي. سیګار چې د لیکې د ژنیو تر کنفرانس د مخه لیکلی وو، له امریکایي چارواکو او متحدینو څخه غوښتي چې خپلې مرستې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هڅو په پایلو او حساب ورکولو پورې مشروطې کړي. د فساد په برخه کې د شفافیت د نړیوال سازمان ارزونې ښیي چې افغانستان پر اوسه شکال له 14 امتیاز ترلاسه کړی وو او له 180 هیوادونو څخه په 103 کتار کې راغلی وو. دا چې د شو پایلو د اخیستلو لپاره باید د اداري فساد پر وړاندې د حکومت مبارزه پر کومو تګلارو ولاړه وي، د اقتصادي چارپو او د ایکو د همکارۍ سازمان د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
دا چې رول پوری په خپل په حساب کې کلو نه وسیږي، لاندې خلک دا جرات نه کوي چې دا کار وکړي. یو خو دا ارادې ته ضرورت شته، دوهم دا چې میکانیزم د فساد د مخنیوي لپاره په دنیا کې شته، دی موافقه تجربې شته. په دې لنډ موده کې کچېرې اراده شتون ولري او د قانون تطبیق لپاره زمینه مساعده شي، زه یقین لرم چې فساد ډېر ژر له بینه لاړ. دوهم دا چې اوس هر شی تر کنټرول لاندې دی، ډیجیټل حکومتونه شتون لري په دنیا کې. زما اولینه غوښتنه دا ده چې اول باید کاري وجدان باندې پاملرنه وشي، دوهم دا چې سیستمونه مدرنیزه شي، او دریم دا چې د لوړ پوړي مقامات باید پاک خلکو.
نوموړي د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د خلکو رول هم مهم وبلل چې په وینا یې باید د دولتي کړیو د فساد څارنه وکړي او حساب ترې وغواړي. اقتصادي پوهان په افغانستان کې ناامني، بېوزلي او بیکاري د اداري فساد عمده لاملونه بولي او سیاسي ثبات په یوې ټولنې کې د فساد د ریښو د له منځه وړلو لپاره مهم ګڼي. تر څو میاشتو خبرو او هلو ځلو وروسته د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د سولې لپاره د مذاکراتو پر چوکاټ سره سلا سول. اوس خلک دې ته پته مده چې وګوري که سوله راسي نو له فساد پاکې فضا کې به د دوی او د ماشومانو ژوند څه ډول وي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله وسی او د دې په همدې هله تاسو یو بل خبرونه دلته درته پیلوم. دوستانو، د تل په څیر تاسو پیغامونه مشترکه لیدي، ډیر مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې دي. موږ هم په همدې خبرونه کې خبرو چې تر اړوندو مسولینو پورې ورسیږي. د نورو ستونزو او مشکلاتو ترڅنګ زموږ ډیر شمیر هیوادوال تقریبا هر اونی مشته د اسد رادیو د وژل سوی خبریال محمد الیاس دایی په اړه پیغامونه راستي د خواخوږی پیغامونه دی او هم ګلمند دي چې ولې لا هم تر اوسه پرې د هغه د قتل په اړه او څه پرمختګ نسته په تړنو په تحقیقاتو کې. د دوه دوستانو څخه ډیره مننه کوم چې خواخوږی کړی دی او د الیاس دایی د هڅو د درناوي په پا اړه مشته د پیغامونه راستول دي. نو موږ هم په همدې خاطر د خبرونه په همدې پیغامونو باندې پیلو چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي او په دې اړه په خپل د الیاس دایی د کورنۍ دی وغړي څخه هم واوري چې هغه هم ورته نظر لري او لا هم ګلمن دي چې ولې حکومت په دې اړه تر اوسه پرې څه نه دي کړي څه خاص پرمختګ نه لري. ډیر منظم ډول اول به د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راوخلو او ورپسې به بیا تاسو نور پیغامونه ته هم راسو.
بلی السلام علیکم. سلامونه د ساجی رادیو کوم کو وردون توایمه میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نصا سره دا پیغام پیژدم. هلمند چې دای صاحب دا دی و می اش پر کیږي چې کتمې نه دی نیوسی مو ته دولت باندې دی انکار کړو ځکه چې دولت یو داسې قضیه په اړه ډیر پاتره راغلی دی ځکه چې هندیا ځای هغه نه پرو چې موږ ژغه پورته کوي تر نړیوالو پورې رسوي. نو د دې کتلین دا چې ژر تر ژره پیدا شي او ټول هیوادو ته وښودل شي چې دا څوک او څنګه نه پرو چې یا ځای شهادت ورسوي. نو موږ ډیر خوشاله یو چې دا چې دولت په هر کځه کې دا چې ناکام راغلی دا چې پر راغلی دی ځکه چې نو دولت یې موږ ته دغه کزان نه په ګوته کې چې هغه مستقی او دایي صاحب نه دا بریټ تر سره کړی و د شنا پراج مو ته نه را پګوت کوي چې هغه یعنی نور بلدونه په لاس کې ګیر کړی وي دا د یا سعید غد مو زه به چې قناه را کې من ټول و چې دوم ته چې قناه ور کې زکه چې مو زه یې من ځاګه چپ کوي او دا څه څنګه نو مو به تر دې راهده کوي دا قانون ته دوام ورکو چې دایي صاحب کاتبین مست ژر تر ژره دولت لا په ګوته کې وسلام په احترام.
باندې السلام علیکم. زه خان وجهان د خدمت د تخصص کوم چې د لیار ای کاتبین دی ژر تر ژره ګرځي.
لهندل ولایت نه ازادي رادیو محترم اداري او خبرې تضمین او احترام محمد الیاس دایي پارنګ حالات څخه راپور نه درکړي. اوس زده د مینوالو لپاره د انتظاماتو په بڼه زده غږ ژوندی باید وساتل شي. منځنه نیکمل د هلمند ولایت.
السلام علیکم. زه زاخ مجم مکندار ولایت خبرو کوم. د ازادي رادیو خبریال الیاس دایي په هلمند شهر کې زه حکومت ته دا غوښتنه ده چې الیاس دایي قاتلان ونیسي د قانون منګول ته وسپاري سخت سزا ورکړي. زما دغه پیغام دی.
السلام علیکم. اسد الله او پاک له هر ولایت غړي ول سوالي څخه ازادي رادیو کار کوم کو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسو په خیر. پس له سلامه څخه مله پیغام دا دی چې باید لشکره مدني په اعلان د لشکره خبريالان آزاد خبريالان باید اعتراضي مظاهره وکړي. باید حکومت شعار راولي چې دغه تېنونه وسره دغه سخت سزا وخوړي دغه غریب کورنۍ ته چې یا ورکول شي باید اصلي چې هغه د غور کوله شریعت ته غور کوي هغه نه باید سزا ورکول شي. کاتل ته باید اصلي سزا چې یو په تاکل یو باید هغه سزا باندې ورسیږي. نور مخنن. السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هلمند ولایت مرکز له سرګا ولایت سره په اړیکه کې امرور زما اواز لري. سعیدی په اټله دی چې لري. سعیدی دا چې غریب کاږي دا چې په خبريانو چې ډاکټر ته بده په داس کې نه کلی ورسلې کله موږ هغه چې لري. سعیدی د کورنۍ سره والد صاحب او رئیس جمهور لاسي او اقتصادي کومک ورسره وکي او بل مل د لري. سعیدی موږ ټول منديان د لري. سعیدی د کاتلینو نیول غواړو. موږ د لري. سعیدی د یو ډېر تکړه او د خبريالو د ازادي راډیو ته دا ډېر 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 ځله هلو د ولی چې دما واز کول کې
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه ورسول دي. لکه څنګه چې می مخکې هم یادونه وکړل د شغلي دایي د کورنۍ غړي هم ورته ګیله لري. زموږ همکار صالح محمد صالح د الیاس دایي له ورور مدثر دعوت سره مرکه کړې ده او هغه څخه په همدې تړاو پوښتنه کړې ده. دغه مرکه به په ګډه سره وورو.
د شهید د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یوه ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وایي موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا هم راته وایي چې تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دي راوړي، یعنی هیڅ هم نه دي کړي. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویل چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پېښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو وو؟ په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په رپورټ سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هره برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بله ډله وي، که هر څوک وي، اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمني نه درلوده. که مو شخصي دښمني درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویل چې دغه زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړي یا موږ جزا ورکوو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی. شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبریالان په هلمند کې وژل سوي دي. څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبریالان وژني؟
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري، تر نعمت الله زهیره، نور هغه خبریالان چې په هلمند کې شهید شوي دي، تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید سو، ولې ووژئ، ولې قتل کړ، د هغوی ګناه څه وه. دایې هم یو خبریال و، د خلکو ژغې را اخیستی، د خلکو ستونزې را سپړلې، تر چارواکو یې رسولې، تر هر چا پورې رسولې، که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده. یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ، د خلکو او د چارواکو ترمنځ. هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي، د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي، د هغوی ستونزې رسولې، د دې هیواد په درد منو. خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی، ولې هغه قتلوي. په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو، نه په کلي کې، نه په ښار کې، نه د پلار نیکه په وطن کې، په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو. مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي، لامل یې نه معلومیږي.
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو. د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې؟
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کور ته غمشریکي وکړله، زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله. دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو، په هر حالت کې به ستاسو سره ځای یو. او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړي چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو، هغه عاملین به نیسو، سزا به ورکوو. دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده، خو موږ لا انتظار چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي. تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده. نورې ژمنې موږ خپل ژوند، موږ خپل هر څه، موږ خپل روان کورنۍ، هغه خپل کنټرولولی سو، ساتلی سو. خو یو څه چې د دوی وظیفه ده، د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده، موږ لا هم انتظار یو، خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر ابده پورې انتظار پاتې نه شي.
دوستانو د یادونې وړ ده چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت هم د وژل سوي الیاس دایی د هڅو د درناوي په پار مراسم نیولي وو. په دې مراسمو کې لوړ پوړي حکومتي چارواکي هم رابلل سوي وو، هغوی ګډون پکښې کړی وو او هم د خبریالانو استازی پکښې وو. په دې غونډه کې د حکومت چارواکو ژمنې کړې دي چې د شغلې دایی د کورنۍ له غړو سره به مرسته کوي او همدارسې د یوې شبکې د پیژندلو خبر کړی دی چې ګواکې تور دی پر هغو باندې چې په دې قتل یا په دې وژنه کې لاس لري. د دې راپور جزئیات به زما د همکار خاطر پردیس څخه واورو.
د دایی له وژل کېدو نږدې یوه میاشت تېرېږي خو لا هم یې غم د خواخوږو لپاره تازه دی. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د شنبې په ورځ کابل کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو یادغونډه جوړه کړې وه. په دې یادغونډه کې ګڼو دولتي چارواکو ګډون درلود. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینهپال د دایی د وژل کېدو په تړاو د یوې شبکې د پیژندنې خبره وکړه. مینهپال وایي وژونکي به ډېر ژر معلوم شي. ښاغلی مینهپال دا خبره داسې مهال کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د څېړنو خبره کړې وه. د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو بیا د ارواښاد دایی د وژل کېدو په قضیه کې امنیتي بنسټونه ګرمو بلل. د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون استازی عزیز احمد تسل په حکومت انتقاد وکړ چې د دایی د وژل کېدو په تړاو غلی دی.
زندانیان چې هغه په زندان کې ناست دي هغه نه غواړو، موږ هغه کس نه غواړو چې هغه په نورو ماینونو چسپکي ماینونو کې داخل وي. تر وایي چې والا یا سم همدې وژن پل تاسو ته والا یا پل له ځانه واړو یا غل په لاس را کړي. که رښتیا هم دا قدم دا پل طالب ته ولاړ وي، طالب هغه دې ادرس لري، هغه اوس قطر کې ناست دی، هغه هر څوک ورته لاسرسی لري.
د ښاغلي تسل په خبره که حکومت د الیاس دایی وژونکي ولس ته په ګوته نه کړي، د رسنیو د ملاتړ بنسټونه به په دې برخه کې لاس په کار شي. د الیاس دایی وژل کېدو پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه له ځان سره درلودل. نوموړی تېره میاشت د نومبر په 12 نیټه د هلمند په لښکرګاه ښار کې د نوموړي په موټر پورې د ځای پر ځای شوي مقناطیسمین په 14 کې ووژل شو او ورور یې په دغه پیښه کې ټپي شو. لا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینهوالو، اوس به ستاسو نور هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو د تیرې اونۍ په ترڅ کې موږ ته راستولي وو.
د هم قیس اتلې مداهل من ولایت د کجکی ولسوالۍ نه دلته د کجکی په ولسوالۍ کې تمه د مخ کې د زمیندار د ولې کیسې روانې وې. والي او د ولسمشر اشرف غني له لوري واجه د خلکو سره وسوځي، خو اوس بیا ولې کار ولاړ دی او البته نه دی ترسره شوی. نو زه د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ د زمیندار والا وکاږي، ځکه چې بزګران ډېره سخته اړتیا ورته لري. مننه د خدای په امان.
بله، زه اصلاح اوزات یم د وردګ ولایت د جنوبي ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته له سلامونو څخه د مرزادي معیوبین سره هېڅوک هم کومک نه کوي، نه حکومت، نه نورې خیریه موسسې. ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مصارف دې کم کړي او دغه د مرزادي معیوبینو لپاره دې هم یو څه تقاعد په پام کې ونیسي، تر څو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي، ځکه مرزادي معیوبین هم په ګڼ شمېر مشکلاتو کې راګیر دي. والسلام.
السلام علیکم، زما پروانه ګل احمد ونامه خبرې کوم. د عراتو د کندهار کابل پر لارې باندې دا مکور مکور لکه دا جنډه ده،
السلام علیکم بکار ولایت عزری ورسوال نزخو نیم خبر کوم دا ډیر زاخر د منګل د درې پر د مخابرات شرکت نمنګ خواهش ته دې پر د دزګاله کوي چې اوی دې بل دزګاته پام درنه وکړي و سلام و ډیر احترام د آزادۍ راډیو نه جهان مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پریښو د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وي کور مو ودان د دې موږ هم درته خبره کړه او هیله لرو چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې او د خبري په برخه کې هڅه او همکاري وکړي ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم يم مننه درنه کوم مخکې لمخکنه او هم خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیمولو کې را سره مرسته او همکاري کوي ستاسو هم کور ودان او تر بل خبرونه چې بیا هم ستاسو پیغامونه درته خبرو تاسو پر خدای سپارم الله مو مرسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5